Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې ولسمه د 2023 میلادي کال د اګوست 2 ده. مخکې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پام وکړئ خبرونه ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویست وای په دغه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل یا سپینې وي. ټوماس ویست دغه څرګندونه بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي چې د طالبانو له پلاوي او افغان کارپوهانو سره په افغانستان کې د مهمو ګټو په اړه دوه ورځنۍ ناسته پای ته رسولې. د ویست په خبره د هیواد پر اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو، بشري اړتیاو او امنیتي ژمنو ټولګډون ټوب او د نشي توکو په خلاف د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د توماس ویست په خبره دوارخیز مفصل یو سپینې او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو خوندي کولو لپاره دوام اړین دی. توماس ویست او د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزده فری کرن دکر د دغه خبرو مشري کوله. د طالبانو لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خپل پلاوی مشري کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځان مرګ برید په تړاو کړی دی چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلي پاکستان له افغانستانه غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تېر یکشنبه په باجوړ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوي برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستې. پاکستاني چارواکي وخت ناوخته هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا موضوع ردوي. په تېر کې هم د افغانستان د حکومت چارواکو پر پاکستان ورته تور لګاوه چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسله والو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو تلویزیون مسؤلانو ویلي دوی دفتر د طالبان د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان ستانګزي رسنۍ ته ویلي پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبر اعلان د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار رادیو تلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي بللی دی. د دوشنبه پر ورځ د طالبانو وسلوال د دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت نه نوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتخاب کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر رخصت وي. دغه سفارت په یو اطلاعیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بېساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بېساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په ځینو برخو کې به په روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګرادو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. د هند چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرز بندیز ولګاو. پلازمینه نوې ډلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه پر ورځ وروسته له هغې نه قراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هاریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د میشت د ملیشا ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پرس ټراست خبري اژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان مړ شوی دی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي په ناکراریو کې تر شلو زیات پولیس ژوبل شوي او په لسګونو موټرو ته اور اچول شوی دی. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون سه شنبه په یوه لوړ پوړیزه استوګنیزه ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د قزاقستان د عاجلو چارو ادارې ویلي د اور وژنې مامورین وتوانېدل دغه اور په شپږ نوي دقیقو کې مړ کړي. په بستر شویو کسانو کې 14 تنه ماشومان دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د خزو غنو فعالانو د افغان خزو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا په ځانګړي استازي رینا امیر انتقاد کړی چې نه د توانېدلې طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان خزو ستونزې منعکس کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمات پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر تشکیل وشي، خو د چارو شنونکو وایي چې ښایي طالبان دې ته زړه نه کړي.
ټول ګډونه حکومت هر چا لپاره بېل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورئ چې په کندوز کې بڼوال وایي چې سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی.
مو 20 جریب زمينه از دیګه
فکر کړم مو پرشل جریب زمکه د انګورو باغ لرو. اوسه کال مو له یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د دو ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي هیات تر کتنې وروسته بیلابیلو فعالانو د دې کتنې پر اعلامیې انتخاب کړی دی. په دغو خبرو کې د طالبانو د هیات مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا د متحدو ایالتونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ټام ویست، د افغان خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان د سفارت او د افغانستان لپاره هو بخې د امریکا د سفارت شارز ظفر کرن اندکر انکوله. د خزو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه د توانېدلې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان خزو ستونزې منعکس کړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان خزو د سختوي په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکې په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض لمخ کې تنظیم شوی چې کرا قرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمین دوه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبرې کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو لمخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزو حل ته هیڅ پام نه کوي وربل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان شزو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او شزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. لږ سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او د شنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیات مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړي. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شار په خوانی شاروالي ظریفی غفاری لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شزي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختي ورځي تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیایي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا مری په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیزي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شجاع انجونې د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړې او په وروستي مورید کې د شذو سنگارځایونه هم وتړل.
پرینا امیری یو شمیر خزینه فعالان د انتقاد په داسې حال کې کوي چې خپل رینا امیری ویل دي چې په دغه کې له طالب چارواکو سره په غونډه کې په مکرر ډول بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون په بیړنۍ التیا انټینګار کړی دی. هغه ویلي د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کارته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول، پر رسنیو او بیان ازادیو د فشار ختمول غوښتنې د طالبانو له پلاوي څخه انکړه ده. یو شمیر شنن کې وایي د دوی په باور طالبان به هغه ټولګډونه حکومت جوړ نکړي چې د نړۍ هیوادونه غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي د موسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر تشکیل وشي. طالبان ټینګار کوي چې حکومت ټولګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا واربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا اومده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د تشکیل موضوع وي. ګڼو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخستې چې د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د مسکو فارمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړولو خبرې وکړي. د دې په وینا ټاکل شوې د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 19مه د تاتارستان په کازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر میاشتې ویل چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوې ده. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کوي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، د قانون حاکمیت او مشروع نظام ده. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي، نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فارمټ درېمه غونډه ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې و، د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډه ته د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت ویانځ به الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلی وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استادو ګډون کړی وو. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2019 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ما شام لش پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ما شام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې انکلنی انفلاسیون منفی دی. د بانک په نوي راپور کې چې وړم ورځې خبر کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته خو تقاضا کمه و. دغه راز ویل شوی چې افغانۍ هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې امپیاوړې شوې ده. د طالبانو ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالي هم د دې راپور د خبرېدو هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفی و. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي و خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به یې ټیټ شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50 سلنه زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتیدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو پر اچټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو تر څنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوې او ویل شوې چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ له خپل حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور لمخې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9 سلنه زیات شوي چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی وسیله عامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2023 کال جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 13 سلنه د پام وړ زیاتوالی ښیي چې اومده برخې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې د غشان ویل شوی چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو د غیداري یو اعلامیه خبره کړې ویل چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه قصه وبلله.
لیوی خو دوی وای چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوه، په دې معنی چې د پولی انفلاسیون کچه راټیټه شوه او لدی سره نرخونه راټیټ شوه، ارزل وړه شوه مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض سرګندوي ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنی ده چې د خلکو عاید کم وي نو ارزه نشي کېدلی. تقاضا به
احساس کم شوه دغه ارزه زیات شونه نه میتونه.
بل خو د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظ د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمګنی خو وای چې په دې راپور کې د زینو مسایلو لکه بیوزلی او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت تکتن نه ده شوی.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارهگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لیلامه وی او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از هم یادواري نکده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خبر شوې چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه تلوټ شوی دی.
نړیوال بانک په افغانستان کې د انفلاسیون د کنټرول خبر داسې مهال ورکوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان نړیوالې ټولنې مالی او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګولي او دغه راز د افغانستان بانک میلیارډونو ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل ده.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې پرون یو وار بیا د اوکرين په پلازمینه کیف او نورو سیمو کې د هوایي حملو د خطر زنګ وغږول شو، د روسیې د پلازمینه موسکو ښاروالو وویل پرون د اوکرين د یوې بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړای شوه. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته په دې برید کې زیان اوښتی دی. د اوکرين پوځ دغه راز وویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې موسکو پر اوکراین نه راکټیا او 50 هوایي حمله کړې دي.
پرون ماسپښین د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکراین چارواکو ویلي چې د هوایي حمله د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندوی او بی پیلوټ الوتکو د حمله احتمالو. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسی ځواکونو په 24 ساعتونو کې پر اوکراین نه راکټي او 50 هوایي حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي چې پرون د اوکراین د وی بی پیلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برچته زیان اوښته یو د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غرس د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې شهر په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو د بل بریټ په تړاو یو کانفرنس ته وویل. بلوریتا د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چچوکی د پولند ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریزیداش د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکراین وایي د پولند دغه چارواکي د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري لکبله له اوکراین د قدردانی غوښتنه کړې و. پریزیداچ په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکراین د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د اوکراین د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ لپاره د پولند مننه وکړي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر د مارسین پریزیداچ د څرګندونی به اساسه بلل دي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. فریده سیال ته بغوښ شو.
د نړۍ یو شمېر ورسپانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د طالبانو په لیدنې مطالب خبره کړې دي. د انډیپندنت ورسپانه لیکي د 2023 کال په اگست کې وخت د طالبانو لستنېدو وروسته د نړۍ ځل د چپ رسمي ډول یو شمېر لوړ پوړي امریکایي چارواکي له طالبانو سره ویني. د انډیپندنت پټکو د دې لپاره چې د ناسم پوهاوی مخنیوي وشي، لدی ناستي وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو یاند ویلی و د دوه ناسته په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. هغه هم په داسې شرایطو کې چې د افغان خوځ پر وړاندې په افغانستان کې تبعیض او شتر رسیدلی دی. د انډیپندنت د مطلب په بل برخه کې لولو د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دغه اته څلويخت ساته ناسته کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د بشري بحران او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې ده او له طالبانو یې غوښتي دي چې د ټولو هغو افراطي سیاستونو له پلي کولو په شاشي چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانانو نافذ کړي دي. میډل ایسټ مانیټور خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان افغانستان کې د خزو اونجونو د ځانوژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو په حواله ویلي، تیر کال په افغانستان کې 250 د ځانوژنې پیښې ثبت شوې دي چې له ډلې 138 د خزو ځانوژنه وه. خبرونه د خزو ماشومانو د ملاتړ د یو سازمان د مشرې مریم اروین په حواله لیکلي دي چې د ترکی انادولو خبري اژانس ته یې ویلي وو، هر میاشت له 9 تر 11 د ځانوژنې پیښې ثبتوي چې زیاتره یې ځوانې نجونې دي، خو د خبرونې په ټکو د دې امکان شته چې د ځانوژنې ارقام له ورکړل شوو شمېرو ډېر لوړ وي. د اغلی اروین په خبره د ځانوژنې ډېرې پیښې په تخار، کندز، بامیان، بادغیس، فاریاب، مزار شریف او نورو سیمو کې رامنځته شوې دي. خبرونه لیکي دوه علتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې د ځانوژنې واقعي ارقام خپاره نه شي. د خبرونې په ټکو د کورنیو نه لیوالتیا ځکه په ځینو دودیزو ټولنو کې دا ډول پیښې بدنامي ګڼل کیږي، او بل د طالبانو لخوا فشار چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا ډول ارقام خپاره شي. خبرونه زیاتوي د دې ځانوژنې یو شمېر هغه نجونې جوړوي چې د طالبانو د محدودیتونو په وجه له تعلیم څخه محرومي او بیکاره دي.
په کندز کې بڼوال شکایت کوي چې سږکال د انګورو په حاصلاتو کې ډیر کموالی راغلی دی. دوی وایي چې په تیر ژمي کې د یخ څپې او د پسرلي په موسم کې د نباتي آفاتو له کبله د دوی اکثر تاکونه وچ شوي دي.
د کندز یو شمېر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کلن عتیق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جری بزمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سګنی کال د حاصلاتو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما 20 جری زمينه از دغه فکر کوم آی 4 سیاګي سانګر از دغه انګور مانګر
نه موږ پر شل جری بزمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاک څخه لښ پګ مننی ولې تر لس من انګور تر لاسه کول، خو سه کال مو ل یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکې د انګورو ټول بغلرونکي متضرر شوي دي.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وایي تیر کال د ژمي بې ساري یخنۍ او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې له امله د انګورو تاکونه له منځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغاني مالي زیانونه اوښتي دي.
عزیز برید بګویم موږ تاکي یک چارک او نمی رقم
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول، خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زمونږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سګنې حاصل زمونږ کړي خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصروی سیمې یو بڼوال حمید الله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
نباتی امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالي زیانونه اړولي دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار مې باشد کې
از کندوز کې پر څه باندې 1400 هکتار زمکه د انګورو باغونه موجود دي. لپته مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کمواله راغلی دي. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په نهه ولسوالیو کې په خاصه توګه په علي آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسیني، کشمشي، کلکی عروس او کلای زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
ستاسو له پیغامونو زول حق ته پر ولایت د کلستان خبره کوم. ما تست د کلستان په اکله بل پیغام هم پرې شهید مش د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د غذخیره د وبو د جوړیز مش د دغه صدا خوښته چې راسي د کلستان ولسوالۍ کې نو موږ ته څه ده د اوبو ذخیرې جوړې کې ډېره سخته وچکلي ده. حتی دا زموږ د ولسوالۍ ایوانان اشرات دا ټول تللي سیابندو کې وبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي ښارو ته تللي دي. درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر ده.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه تاسو ته هم دا پیغام پرېږدم. په دې ولسوالۍ کې ډېره سخته وچکالي ده. حتی چې خلکو 250 متره برمې وهلي دي، همدا برمې ګز 1 متر یعنی 60 سانتۍ په 3500 پاکستاني کلدارو باندې وهل کېږي. که موږ تاسو ودې ته حساب وکړو، د هر سړي 1-2-3 برمې حتی 4 برمې هم یو سړی د خپل باغ لپاره وهي. نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11